په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د دولت د ملک چپلاوي وغړي فوزیه کوفي وایي کنړۍ د افغانستان د سولې روانې پروسې ته بې حوصلې شي. طالبان به ځان په پوځي او سیاسي ډګر کې برلاسی وبولي خو نړیواله ټولنه باید نور څومره صبر وکړي. په دې اړه د چارو د یو کتونکي نظر مو اخیستی. نور مطالب هم لرو خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
ولسی جرګې نن درې نورو نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. ناټو وایي وضعیت په کتو له افغانستان د وتو پریکړه کوي او بریتانیا لومړنی هیواد دی چې د کورونا واکسین تطبیق ته اجازه ورکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې نن درې نورو نوماند وزیرانو ته هم د باور رایه ورکړه. نننۍ غونډه کې ټول ټال 15 وزیرانو او د افغانستان بانک ریاست ته د نوماند رئیس لپاره د رایو صندوقونه کې خودل شول. دوی کې درې کس بریالي او درې نورو د باور رایه ترلاسه نه کړي. د عامه روغتیا وزارت لپاره احمد جواد عثماني، د سرحدونو وزارت لپاره محب الله سمیم او د اقتصاد وزارت لپاره کریمه حامد فاریابی هغه نوماندانو چې د باور رایه ترلاسه کړي. کلیو پراختیا وزارت ته کاندید وزیر مجیب الرحمن کریمی او پوهنې وزارت ته نوماند رنگینه حمیدی بیا ونتوانیدل چې د باور رایه ترلاسه کړي. د افغانستان بانک ریاست ته نوماند اجمل احمدی هم د رایو له دې بهیره بریالی ونوت. د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو غړي هیوادونه او شریکان به د راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستان نه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. ینس سټولټنبرګ دا خبره د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبری کانفرنس ته وکړه.
نیکست ایئر
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول له افغانستان ووځو که پاتې شو، دا پریکړه به راتلونکی کال وضعیت ته پکتو وشي. دا پریکړه به د ناټو د ټولو شریکانو تر سلا مشورې وروسته کیږي. پر روانه فبروري میاشت کې به د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي.
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر له 4500 ته راکم کړي. په افغانستان کې د یو استرالیایي سرتیری د انزور په اړه د استرالیا او چین پر لانجې امریکا هم غبرګون ښودلی. لانجه د تیر دوشنبه پورې هغه مهال پیل شو چې د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویان د هغه استرالیایي سرتیری انزور پر ټویټر خپور کړ چې د یو افغان ماشوم مرۍ ته یې چاړه نیولې ده. لیجیان ژاو دغه ټویټ کې لیکلی و چې د استرالیایي ځواکونو په وسیله د افغان ملکیانو او زندانیانو پر وژنې بوګنېدلی دی. له دې ټویټ وروسته د استرالیا صدر اعظم وویل چې دغه خپور شوی انزور فوټوشاپ شوی او باید چین یې په اړه بخنه وغواړي او لرې کړي. اوس د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند کالی براون د چین دغه کار د دوی نوې ناوړه کړنه بللې ده. نیوزیلند، فرانسې او تایوان هم ویلي وو چې ټویټ شوی انزور بوګنوون کوي او ټولو هغو هیوادونو ته یو سپکاوی دی چې افغانستان کې پوځیان لري. چینی ډیپلوماټانو بیا ویلي دغه انزور او ټویټ ته غبرګونونه له حده زیات دي. له غبرګونونو سره سره د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویان دا ټویټ نه دی لري کړی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي کابل کې د هدفي وژنو د یوې ډلې مشر نیولې دی. دغه ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې نیول شوی کس شیر پادشاه یاد کړی او ویلي دی چې درې کاله وړاندې له طالبانو سره یو ځای شوی. ملي امنیت وایي دغه کس د سرنوالانو، دولتي کارکونکو او د ملي اردو د منصوبینو په وژلو کې لاس درلود چې ځواکونو یې قرباغ ولسوالۍ کې ونیو. خبر پاڼه کې راغلی نیول شوی کس د طالبانو لخوا د شپې پانو د خبرولو دنده هم درلوده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سترګو یو ډله ډاکټران جوزجان ولایت تللی او دغلته د یو څه مودې لپاره د سترګو د پردو وړیا عملیات کوي. دغه ډاکټران د ترکیې په مرسته د سترګو هغو ناروغانو ته عینکې هم ورکوي چې اړتیا ورته ولري. د جوزجان د عامه روغتیا مشر عبدالغفار خوشیوال وایي دغه ولایت کې د سترګو متخصصین کم وو او په خبره یې د ورغلي ټیم کارونه ګټور دي. خوشیوال وایي جوزجان او څنګلورې سرپل ولایت کې د سترګو ناروغي شته خو وایي دوی کراش میر نه لري. د سترګو دغه ډاکټران به د شلو ورځو لپاره جوزجان کې پاتشي. بریتانیا د نړۍ لمړنۍ هیواد شو چې د وی جرمنی کمپنۍ بیو انټیک او امریکایي ملګری شرکت فایزر د کورونا واکسینونو ته د تطبیق اجازه ورکړه. ټاکل شوی دغه واکسین د راتلونکو اونۍ لپاره بازار ته وړاندې شي. د درمل جوړولو بیو انټیک جرمنی او فایزر امریکایي کمپنۍ دغه اعلان نن په نیویارک او ماینډس ښارونو کې وکړ. له دې سره به بریتانیا اجازه ولري چې تر امریکا او نورو اروپایي هیوادونو مخکې خپل خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. د فایزر شرکت مشر البرت بورلا د بریتانیا دغه پریکړه تاریخي شیبه یاد کړه. یو شمېر نور هیوادونه هم هڅه کوي چې کورونا واکسین تولید کړي. دا هڅه داسې مهال کیږي چې د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې نږدې 4.5 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې نږدې 1.5 میلیون تنه مړه شوي دي. او د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د ایسارو لکونو ماڼوګانو وضعیت ته د رسیدګي وشي. دا ماڼوګان یا د بیړیو کارکوونکي چلوونکي او خدماتي منصوبین د کوویډ 19 یا کورونا وبا په خاطر د بیلابیلو هیوادونو لخوا د سفر د محدودیتونو په سبب څو میاشتې له کورونو لرې پاتې دي او د بیرته ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. شاوخوا 4,00,000 د خلک په بیلابیلو سمندرونو کې ایسار دي او د ستنېدو اجازه نه لري.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي فوزیه کوفي وایي کنړۍ د افغانستان د سولې روانې پروسې ته به حوصله شي. طالبان به ځان په پوځي او سیاسي ډګر کې برلاسه وبولي. په دې اړه به چې نړیوال باید نور څومره صبر وکړي چې په دې هیواد کې سوله ټینګه شي د چارو د یو کتونکي نظر مو اخیسته.
زه فکر کوم نړیوال ټولنه په دې فکر سره رسیدلې ده کچیرې هغه سوله مستوو چې هغه ډېره فاجله کې وي او هر څه طالبان غواړي هغه ورسره منو دا زموږ په خیر نه ده.
په هلمند کې د پایوان په نوم د مدني ټولنې مشر وایي د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي قضیه به تر هغه تعقیب کړي چې د قتل عاملانو موندل شوي او سزا ورکړل شوي نه وي.
موږ به دا قضیه په هیڅ صورت تر پښه کې نه ځو لکه چې قضیه د نور خبریالانو چې وي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د عدلي وزارت په دې اړه چې آیا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاسي ملاتړ په بدل کې د محکوم شوي د بخښنې ژمنې کړي څېړنه کوي. دا ډول سندرې لکه د ودونو په محفلونو کې دود شوی. په دې اړه د ژوند په شیبو ونې خبرونه کې چې خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو نور معلومات ترلاسه کول شي. له بلید اساسي بشري حقوقو خبرونه سره یو ځای مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د دولت مذاکره کوونکو پلاوی و غړي فوزي کوفي وای نړۍ ته نه خی چې د افغانستان د وضعیت او د سولې روان بهیر په اړه به حوصله شي. میرمن کوفي چې پرونی د سولې په اړه په یو غونډه کې ګډون کړی و ویل نړۍ کنړی به حوصله شي. طالبان به په مذاکرات او د جګړې په ډګر کې ځان بریالي وبولي او نور به د مذاکرات دوام ته ژمن پاتې نشي. په عین حال کې د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ځانګړی استازي عمر داوودزی وای د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن اداره به د اوسنی د ترامپ د ادارې په نسبت د افغانستان د سول لپاره ډېر ژمنه وي. د ازادي راډیو خبري امید زهیر ملي نور تفصیل اوروي.
د افغان دولت د مذاکره کوونکې پلاوی غړي فوزي کوفي له طالبانو سره د مذاکرات روان بهیر یو اوږد مزل بولی او په دې برخه کې شته پیچلتیا او ته اشاره کوي. میرمن کوفي چې د سې شنبه په شپه د سولې لپاره نړیوال ګډون بنسټ لخوا په یو آنلاین بحث کې خبري کولې. راتلونکي نظام سیاسي ګډون او اوربند د سولې روانو خبرو کې د پیچلو مسایلو په توګه یاد کړل او زیاته کړه چې نړی باید د دې بهیر پر وړاندې به حوصله نشي.
کنړۍ د افغانستان د وضعیت په اړه به حوصله شي او د سولې د اوسنی بهیر د بریا لپاره له تضمین پرته افغانستان پریږدي، طالبان به ځان په مذاکراتو او د جګړې په ډګر کې بریالي وبولي، نور به د مذاکرات لپاره ژمنتیا ونه لري او موږ به یوې نوې جګړې ته ولاړ شو. هغه څه چې یو منفي سناریو ده.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وړاندې ویلي چې تر کریسمس پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي، خو تازه د ناټو سرمنشي ین سټولټنبرګ او جرمني په بیړني ډول د اسکرو د وستو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان اسلامي دولت د مذاکره کوونکو پلاوی دا غړي وایي اوس مهال دواړه لوري پر اجنډا د بحث پایلولو او خپل لومړی توبونو د ټاکلو لپاره په کار بوختي. میرمن کوفی زیاتوی د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکې پلاوی لپاره د اوربان ټینګېدل او په دې اړه د بحث سرنګواله لمړی توپ دی. اغلی کوفی د غشان د ملي مصالحې عالی شورا جوړښت هم اشاره کوي او وایي دا کار به په کور دننه د سیاسيونو د نږدې کېدو په برخه کې مرسته وکړي. له دې وړاندې د جمهور رئیس غنی ویان صدیق صدیقي ویلي د دې شورا د جوړښت په برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. په ورته وخت کې د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړی استازی عمر داود چې د بحث کې ګډون کړی و وایي باور لري چې د امریکا نوی ټاکل شوی جمهور رئیس جو بایدن به د سیمې او افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ په پرتله منطقي پریکړه وکړي.
چې سولې په حق لا زیات کوششونه تیز کړي، لا زیات به وسیع کړي، اما برخورد به د ټرمپ په تناسب عقلانیتري
خغلی داود زیاد سولې په خبرو کې د پاکستان ونډه مهمه بولی او زیاتوي د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان کې تل پاتې سوله امکان نه لري. دی وایي پاکستان له افغانستان غوښتي چې د سولې په ګډون خپلې غوښتنې د یو نوملړ په ډول دوی ته وسپاري څو دوی روښانه کړي چې په کومه برخه کې تر کومه حده مرسته کولی شي. د دې غونډې دوه نورو ګډونوالو د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق او د حزب اسلامي د شوراګانو رئیس جمعه خان همدرد کلیوي خوا د سولې په خبرو کې د تیرو 19 کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار وکړ. بلور ته بیا الله هم په دې باور دي چې تر اوسه هم افغان سیاسيون د سولې په اړه یو اجماع ته نه دي رسیدلي. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د 2 میاشتې په 22 نیټه په دوحه کې پیل شوې. خو د دې خبرو له دوام له نږدې 2.5 میاشتو وروسته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره اونۍ وویل د سولې خبرو د بحثونو لپاره تګلاره وروستۍ شوې ده او یو نقل یې د قطر دولت ته په دې خبرو کې د اسانچاري راوستو په خاطر سپارل شوی دی. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې تر اوسه د دې تګلارې په مقدمه کې د لا ډېر وضاحت لپاره بحث ته اړتیا شته.
و موریدل چې د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی غړي فوزي کوفي وای کنړی د افغانستان د سولې روانې پروسې د به حوصلې شي طالبان به ځان په پوزي او سیاسي دګر کې برلاسي وبولي. د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی غړي نړیوالو د غوښتنه داسې مهال کوي چې په قطر کې د دوی او د طالبانو د پلاوی ترمنځ لنجدې درې میاشتو رئیس ابتدایي پیل شو خبرو کې تر اوسه دوړو لورو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د سولې د خبرو لپاره د کړنلارې پر سر لکېدو هم دوړو لورې زده نقیزې څرګندونه کوي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړل چې نړیوال نور د افغانستان د سولې بهیر ته صبر کولی شي.
رئیس جمهور ترامپ د انتخاباتو د بایلیدلو وروسته او جو بایدن د ګټلو وروسته د فکر کوم په امریکا کې یو تغییر راځي. هغه تغییر په دې باندې دی چې د امریکا د عسکر د وتلو مسله او د افغانستان د سولې مسله فکر کوم دا لور سره جدا کیږي. پخوا امریکا په دې کې ډېره جلا کوله چې باید افغانستان سوله د طالبانو سره مخ ته ولاړ شي چونچې عسکر دوی ایستله. د فکر کوم په دا فکر اوس بدل شوی دی، بالخصوص دا هغه نه چې طالبانو په هلمند کې مثلا په لشکرګاه ښار ته ډېر نږدې سي او هلمند د سکوت سره مخامخ و. فکر کوم د هلمند د امنیت ډېر زیات دغه بحثونه بدل کړل.
اعظمي صاحب، نړیوال تقریبا دغه د 40 کاله په افغانستان کې ښکیل دي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم 13 ورځ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په ترڅ کې چې په بروکسل کې په مجازي ډول باندې پیل شوې ده ویل راتلونکي فبروري میاشت به چې کله د ناتو د دفاع وزیران راټولېږي مهمه پریکړه کوي. د ناتو راتلونکي په اړه په افغانستان کې پریکړه کیږي. ولسمشر ټرمپ هم ویلي چې د راتلونکي جنوري میاشت تر نیمایي به په افغانستان کې د 2500 سرتیرو شمیر 2500 توګه کم کړی. نړیوال نور به حوصله شوی ده د افغانستان د دولت مذاکره کوونکی پلاوی د منتخب ولسمشر جو بایدن ادارې ته ډیر هیله مند فکر کوي چې د دغه ادارې پر تک سره به وضعیت کې ډیر ستر بدلون راشي او د افغانستان د دولت طلب درنه کړی.
زه فکر کوم دولت افغانستان په سوله کې بیا یو مرکزی رول اخلي او هر څه چې فیصله کیږي د دې ونډ او اواز په فکر کې کول مهم دی. کوم چې دا تر یو څو میاشتې پورې داسې نه و او دا د افغانستان دولت لپاره یو ښه خبر دی. زه فکر کوم نړیوال ټولنه په دې فکر تر رسیدلې ده کچیرې هغه سوله مشکو و چې هغه ډېره په عجله کې وي او هر څه چې طالبان غواړي هغه ورسره منو دا زموږ په خیر نه ده. کوم چې طالبانو کوم وادي چې کړی دي هغه تر اوسه داسې نه ښکاري چې کوم دی عملي کړی اوسېږي. نو په دغسې حالاتو کې زه فکر کوم نړیوال ټولنه د خصوص روپای اتحاد یې پر دې باندې فکر کوي چې اوسنی نظام قوي ملاتړ وکړي. ما تحلیل دا دی چې د افغانستان د دولت تله د سولې په مذاکراتو کې مخ په درنېدو روانه ده، او دغه اخري پرمختګونو چې کوم مخکې اشاره وکړل د هغې پر بنیاد باندې
اعظمي صاحب دغه غوښتنې چې له طالبانو کېږي چې که اوربند نه کوي حداقل شخړې کمې کړي، فکر کوي چې طالبان به بالاخره دغه وضعیت په پام چې بدلونونه د امریکا په اداره کې هم راځي دغه غوښتنې ته غاړه کېږدي، حداقل شخړې به کمې کړي د سولې د اصلي مذاکراتو د پیلېدو سره؟
سوال دا دی چې طالبان خو دا نه وایي چې موږ خشونت نه دی کم کړی، هغې خو دا مني چې مثلا خشونت مو کم کړی دی، مګر تر ټولو غټ سوال دا دی چې ځینې حملې کېږي طالبان یې یادوي او یا هم چوپتیا اختیاروي، کوم چې دا منطقي خبره نه ده. یعنی هر هغه حمله چې په افغانستان کېږي که طالبان په هغې کې خپل رول پردوی هم بیا هم طالبان په خپله مسؤلیت لري، که خارجي جنگیالي کوي، خارجي ترستاني کوي، طالبان یو مسؤلیت لري د امریکا په مقابل کې چې مثلا د دوه هېد اګریمنت پر بنیاد باندې باید خارجي جنگیالي پر وړاندې باندې عملیات وکړي، هغه لمن ته یو سينو کچيري هغه نه کړی، بیا هم طالبان مسؤلیت لري. نو زه فکر کوم خشونت باید په اساسي معنا باندې او په صحیح معنا باندې رقم شي، او هغه په دې باندې نه کېږي طالبان فقط په ځینو عملاتو کې خپل رول رد کړي او یا هم څه اختیار کړي. زه فکر کوم دا اساسي معنا د اساسي خشونت نه ده.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه خپل نظر سره شریکو، د یادونې وړ بولو چې نن د ناتو په مقر کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران هم د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت او په دې هیواد کې د ناتو د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي یم ستولتنبرګ پرون له دې غونډې په ترڅ کې د غرازي یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې شخړې دې کمې کړي او د سولې له دغه بهیر څخه دې سمه ګټه پورته کړي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه هم د تاسو لپاره فرصت دی چې پکې ګډون وکړي او د ټاکلي موضوع په ارتباط خپل نظر له نورو سره شریک کړي. ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. د غراس په هم دی چې په د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د ماخام له 2 بجو پیلېږي، د سهار تر 2 بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 په هلمند کې پایوان په نوم د مدني ټولنې مشر وایي د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس د قضیه به تر هغه تعقیب کړي چې د قتل عاملان موندل شوی او سزا ورکړل شوی نه وي. الیاس دایی د نومبر په 12 په لهکرګه کې هغه وخت وژل شو چې د پر موټر د مقناطیسي ماین ان چاودنه وشوه. د مدني ټولنې امپرون د الیاس دایی په اړه یو غونډه هم جوړه کړې و. احمد چبر د پیوند مدني ټولنې له مشر برکت الله سرشار سره غږېدلې د مرکې په پیل کې پوښتنه ځینې کړې ده چې دوی په غونډه کې پر څه موضوعاتو وغږېدل.
په مسؤلینو باندې دا غږ وکړي چې د شهید دایی صاحب قضیه باید په هر اړخیز ډول باندې وڅېړل شي. هغه اصلي عاملین چې د دې قضیې دي چې د دایي صاحب په وژنه کې لاس درلود هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. نو زموږ غوښتنه دا وه او غږ مو په مسؤلینو دا وکړي چې دغه قضیه په هېڅ صورت باید پاتې نه شي، ځکه په دایي باندې ټوله هلمند خوار شو. زه فکر کوم چې زه ګونګ سوی یم، زه هېڅ اواز نه لرم. دایي زموږ د زړو اواز او دایي زموږ یو رښتینی اواز چې تر مسؤلینو پورې به رسوي.
سرشار صاحب تاسو ویل چې تاسو له چارواکو دا غوښتنه دي چې دا قضیه وڅېړي او تعقیب کړي، که چېرته همدا قضیه همدا رقم دوام وکړي بیا به تاسو څه کوي؟
جناب شبر صاحب په دې کې شک نشته چې موږ هم د دوی په دغه وعدو باندې تر اوسه پورې صبر کړی دی. موږ به ورو ورو راولاړیږو او موږ به دا ضرور پورته کوو. موږ د دای صاحب د کورنۍ سره د دای صاحب د هغه ماشومي لور سره چې هغه نن یتیمه پاتې ده د غیر له غوښتنې سره خپل غوښتنه یې وکړو او په بار بار به د غوښتنې کوو مسلمان به کته هم زموږ په وژنه داره ته تمامېږي زموږ د وینې په بدل ته تمامېږي موږ به دغه ځغ بدرګه کوو او دغه غوښتنه به ضرور کوو چې د دای صاحب قاتلین باید مجازات شي.
له نورو مدني ټولنو سره به مشترک هڅې کوي او که به له چا سره دا هڅې یو ځای کوي؟
موږ دلته مدني ټولنې هم تر ډېره حده پورې سره همغږي یو سره هم فکر یو بل دای صاحب د ټولو دایو دای صاحب داسې یو شخصیت و چې یعنی هغه الفاظ نور نشته زما لپاره چې زه ورته وکاروم چې دای د هر چا په زړونو باندې پېټلا پاتې کړي واغه د هر چا درد ته دوا شوی وو. نو په دې اساس باندې مدني ټولنې ټولې زموږ سره همغږي دي په دې کې به قومي مشران دا سره وي حتی په دې کې زموږ سره دنیا عالمان نن زموږ په غونډه کې دنیا عالمان او قاری صاحبان د قران عظیم شان دا سره ناست وو د ټولو د غوښتنو چې د دای صاحب قضیه باید وکړل شي او د دغه عاملین چې دي د دې چې وجه دي قاتلین چې دي هغه باید په مجازات
تاسو سیدا غوښتنه کړې ده یو معین وخت په ذهن کې لري کتر دې وخت پورې د قضیه کومه نتیجه ورنکړه تاسو به بیرته خپل ځخ له نور سره یو ځای وچتوي
موږ هر ورځ ټول دغه د مدني ټولنو مسولین چې په هلمند کې موږ سره په تماس کې او د ټلیفون لارې او اته دی بل سره وینو سره کښینو په دې مسله باندې لنیږدې باسه راکو نو په دې باندې باندې کوم دا غوښتنه کړې ده وګورئ چې مسولینو جواب راته څه دی نو هغه به ممکن په دغه یوه دوه هفته کې یو نیم هفته کې بیا موږ کښینو او بیا به دې ته زرګل اجل ورکو کچیر بیا هم دغه ونه چې دغه عاملین پیدا نشي د زرګل اجل په اساس باندې بیا موږ خپل نور مدني حرکت باندې لاس پورې کوو تر هغه وخت پورې به نه کښینو تر څو پورې چې موږ ته قناعت نه راکول ته وي او موږ به دا قضیه هیڅ په هیڅ صورت سره په هیڅ ډول به موږ دا
د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشارو چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي الیاس دایدي قضیه په اړه د خپل فعالیتونو په باب معلومات را سره شریکول. الیاس دایدي نومبر په 12مه په لښکرګاه کې په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې وژل شو. تر اوسه د هغه د دې چاودنې په ارتباط څوک نه دی نیول شوی او نه هم چا د دې پېښې مسؤلیت اخیستی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خلاد کې د کوچانو ریاست
مسؤلان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي د کابل او پنځو زونونو په کچه په دولتي روغتونونو کې اوس د کورونا وایروس نمونه اخیستل کیږي. لدې مخکې د کورونا وایروس په لومړۍ مرحله کې په دې اړه ډیر شکایتونه کېدل چې د دغه وایروس د ازموینې مرکزونه او لابراتوارونه کم دي. خان محمد سین نور جزئیات اوروي.
د هوا سړښت او د کورونا وایروس د خپرېدو دوهمه صفه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي روسته لدی د کابل او پنځه زونونو په دولتي روغتونونو کې د کورونا وایروس نمونې اخیستل کیږي. د دغه وزارت د قانون د پلي کېدو د ارزونې رئیس خالد احدی وایي په کابل کې اتلس دولتي او درویشت خصوصي روغتونونه د کووید 19 نمونې اخلي او د همدغو دولتي روغتونونو اړوند ګرځنده ټیمونه هم فعالیت لري. د عامه روغتیا وزارت وایي د دغه وایروس د ازمایښت له لابراتوارونو څخه څلور په کابل، شپږ مرکزونه د هرات، ننګرهار، کندهار، بلخ او ګردیز په ولایتونو او دوه نور لابراتوارونه د هرات ولایت په تورغونډۍ او د فاریاب ولایت په اقینه بندرونو کې فعال دي. د دغه وزارت د قانون د پلي کېدو د ارزونې رئیس خالد احدی وویل
پلازمینه کابل کې په ټوله روغتونونو کې موږ د کووید 19 مرکزونه د ټیسټ لپاره لرو او دوه خاص مرکز چې کووید 19 مریضان یا ناروغان لپاره دی او هم موږ په شخصي بخش کې په ټوله افغانستان کې درویشت مرکزونه لرو چې کووید 19 ټیسټونه هم کیږي او خدمات کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس د خپرېدو په لومړۍ مرحله کې ناروغانو په لابراتوارونو کې د ازمایښتي موادو او د علایمو په معلومولو کې له ځنډه شکایتونه لرل. اوس سربیره پر دې چې دولتي روغتونونه فعال دي، د درملنې خصوصي مرکزونه د پیسو په اخیستو سره د کرونا وایروس ازمایښت ترسره کوي. خو آیا خلق کولی شي چې د کرونا وایروس د ازمایښت لپاره په خصوصي روغتونونو کې پیسې ورکړي؟ رویا عالمی چې تازه په کووید 19 سخته شوی وای د دغه وایرس د ازمایښت لپاره د ډیرو پیسو د ورکړې وس نه لري، او له همدې امله په ورځو ورځو انتظار باسي چې دولتي روغتونونه د ناروغۍ نمونه واخلي.
لهغه ټول خلکو چې پر دغه ناروغۍ اخته دي هیله کوم چې ځانونه قرنطین کړي، ډیرې میوې وخوري، سوچ ونه کړي، ځکه سوچ لامل کیږي چې د بدن معافیت یې تیت شي.
خو د درملنې د ځینو خصوصي مرکزونو مسؤلین وایي د بېوزلو ناروغانو لپاره 50% تخفیف په پام کې نیولی دی. په کابل کې د یو خصوصي روغتون رئیس رضوان الله احمدزی وایي د کرونا وایروس د هر ازمایښت په بدل کې 4500 افغانۍ اخلي. د رسمي شمیرو له مخې د کرونا وایروس د خبرېدو له پیل راهیسې په هیواد کې پر کرونا وایروس د 109,000 سل مشکوکو اخته کسانو نمونې اخیستل شوي چې 6,403 مثبتې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې ونړیواله موضوع د امریکا عدلي وزیر د ولسمشر ډونالد ترامپ د بخښنې فرمان دی. فرمان په بدل کې د سیاسي جول جاړي په ګډون په پټه د رشوت اخیستو پر احتمالي وي قضیه څېړنه کوي. دا قضیه پرون د امریکا یوې محکمې راپورته کړه. جزئیات یې فریبا ظاهر په راپورت کې.
د محکمې د غسناد داسې ترتیب سوی دی چې په دې قضیه کې چې سپینه مانی په ششکل بلل سوی ده، د مزنونو کسانو نمونه او د اسنادو د ثبت شمیرې پټی کړای سوی دي. خو په دې قضیه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د انتخاباتي کمپاین یادونه نه ده سوی. په دوسیه کې د دوو کسانو لخوا د داسې پټو هڅو یادونه سوی چې ګواکې د سپینه مانی لوړپوړو چارواکو په سپارښتنه یې د یو بل کس لپاره د ولسمشر د بخښنې اخیستلو یا د سزا ورکولو د ځنډ په اړه هڅې کړې دي، خو د هغه کس نوم نه دی یاد سوی. اسناد شری په یو ورته قضیه کې مزنونی نو چې لشت لژه یو څارنوال دی، په تیرو وختونو کې د ولسمشر د بخښنې په بدل کې په انتخاباتي کمپاین کې د همکاري یادونه کړې و، او هم یې په راتلونکو کې د دې ډول سیاسي همکاریو وړاندوینه کړې. دا مشخص نه ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د رشوت اخیستلو د وړاندیز ادعا او ته څه ډول خبرګون شولې. د امریکا متحده ایالاتو سیمه ایز قاضي برایل هاول په واشنگټن کې دا اصلاح شوی اسناد د بخښنې لپاره د رشوت په نوم د تحقیق لپاره وړاندې کړی دی. دا تحقیق لشته لژه لاګست رئیسی دوام لري. ولسمشران د اساسي قانون له مخې د فدرال بخښنې پراخ اختیارات لري، او دا یو معمول کار دی. یوازې څو اونۍ پاتې دي چې ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه دنده پای ته ورسوي، او تمه ده چې په دې ترڅ کې دی د خپلو یو شمېر سیاسي متحدینو د بخښنې فرمان ورکړي. ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې هم د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین ته د بخښنې فرمان ورکړی دی.
تاسو لا پیغامونو
بلې از نو ازاتیم د ورداګ ورات کې جنسي لسوالۍ خامې اړیکې در سره نیولې دي. دا د مرزاتي مایدین سره هیڅ هم کومات نه کوي، نه حکومت نه نور خیریه مؤسسې. تاسو د راتي حالات په چارواکو دا غږ کوم چې نور غیر ضروري مسایل په کم کې، او دا د مرزاتي مایدین لپاره د هم یو څه تقاعد په کوم کې ونیسي، ترڅو د هغوی مشکلات هم له منځه لاړ شي، ځکه مرزاتي مایدین هم په ګڼ شمېر مشکلاتو کې راګیر دي. والسلام.
نوم یې ضیاء الحق ولی له کونړ نن د خپل پیغام پر اقدامه انا کومه مرستي کې له جنیوا د افغانستان لپاره وشو دي. زه په امبي هلې مې چې خوري دي هغه زور واکو ته نور وسنه ورګي چې د افغانستان د خلکو څنګه شوی مرستي ته خوري په یو نوم او په بل نوم باندې له هغه مسؤلینو یو هله لرو یو کومل چې پیسې په هغه ځایونو باندې و مصرف کی او په هغه ځایونو باندې ولګي تر څو د افغانستان د بهبود لپاره کار وشي، د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره د یو یو بنسټیز کار وشي چې هم په آینده کې افغانانو په درد وخوري او هم د وس لپاره. السلام علیکم.
زما ترانه ګل احمد ونامه خبرې کومه د عراق او د
کندهار کابل پر لارې باندې دا مکور لکه دا جنډا دا کربا دغه پوسټ یې موږ ډیر په ځابې موږ خپل د غټ مټر مټر وایې دا کله چې دا رقم دی نو په نامه یو پوسټ دا در مټر 2000 افغاني زر افغاني وړي دا مکور کېم دا 2000 افغاني وړي نو دا ورور چروا دا غیر دې دا یو وخت سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر بسم الله قدم را واخل
شایستنا دا ټول سندرې لکله د ودونو په محفلونو کې دوت شوی په دې اړه خبرونه په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې اونی خبرونه کې چې د ازادي رادیو لبلې د اساسي بشري حقوقو خبرونه سره یو ځای د خبرو نور معلومات ترلاسه کول شي خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شو اسد الله لودین په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي
د افغانستان ولسی جرګې نن درې نور نوماند وزیرانو ته د باور رائے ورکړه د امر اختیار وزارت لپاره احمد جواد عثماني د سرحدونو وزارت لپاره محب الله سمیم او د اقتصاد وزارت لپاره کریمه حامد فاریابی هغه نوماندانو چې د باور رائے ترلاسه کړي د ناتو عمومي منشي وای د ناتو غړي هیوادونو او شریکان براتونکو کال وضعیت په کتول افغانستان د وټلو یا هم د غلطه د خپل پوزیانو د کمولو پریکړه کوي په افغانستان کې د استرالیایي سرتیری د انزور پاړه د استرالیا او چین پر لانجې امریکا هم مغبرګون خو د لانجې د تیر دوشمې په ورځ هغه محل پیل شو چې د چین د بهرنی چارو وزارت ویان د هغه استرالیایي سرتیری انزور پر ټویټر خبر کړ چې د یو افغان ماشوم مړی ته چاړه نیولې ده د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي کابل کې د هدفي وجنو د ویډلې مشر نیولې دی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سترګو یو ډله ډاکټران جوز جان ولایت تللی او دغه تلته د اوسمو د لپاره د سترګو د پردو وړیا عملیات کوي بریتانیا د نړۍ لمړنۍ هیواد شو چې د وی جرمنی کمپنۍ بیو انټیک او امریکایي ملګری شرکت فایزر د کورونا واکسینونو ته د تطبیق اجازه ورکړه او د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د اسارو لکونو ماړوګانو وضعیت ته رسیدګي وشي
او مخکله دي چې اونیز خبرونه ته ور ورسیږي امید ظاهر مل سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنی هندارا
د افغانستان کرکټ بورډ وای دی مرجنګ لوبغاړي لپاره پیل شوې تمرینات لا هم روان دي د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک د چهارشنبې پورز ازادي رادیو ته وویل په دې تمریناتو کې افغان لوبغاړي د توپ وهنه توپ اچونه او ډګر ساتنې په برخو کې د کورنی روزون کې تر سره نه لاندې تمرینات کوي
چې دغه تمرینات کې په مختلفو برخو کې تر سره کیږي او دوی په خپل ورتیاو باندې کار کوي او سرڅنګ کې دوی ته د روزون کلوري نه په توپ وهنه توپ اچونه او ډګر ساتنه کې روزنه ورکول کیږي
د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ یا نادی کام چې د ننګرهار ولایت په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پیل شوه ده 15 لوبغالي پکې ونډه لري چې د کمپ لپاره پاتې رسیدو سره به 15 لس پیاوړي لوبغالي د افغانستان ایمرجینګ لوبډلې تتري غوړ شي په کابل کې د فوټسال غوړ لیکسالیو د دویم پړاو پر دوام نن دوی لوبې وشوې په لومړی لوبه کې اطمینان لوبډلا د ظاهر اسد سره مخامخ شو او په دویم لوبه کې بیا د شهید نسیم او وی آی پی لوبډلې د سیالي ډګر ته ووتی په لومړی لوبه کې د ظاهر اسد لوبډلې لس د یو پر وړاندې اطمینان لوبډلې تماتې ورکړه او خپل دویمه بریاي خپل کړه په دویم لوبه کی بیا وی آی پی لوبډله وتوانی د 15 د یو پر وړاندې شهید نسیم لوبډله تماتی ورکړي او بری خپل کړي د فوټسال غوړ لیک چالو په دوام به سبا هم دوه لوبي وشي چې لمخې بي سنایی د توها او همای رحمت لوبډله د صداقت پر وړاندې د سیالي ډګر ته ووزی او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اتلو غاړي په کورونا اخته شوی دوی د نیوزیلند پر وړاندې د لوب لپاره د ملي ټیم لنور لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللی د نیوزیلند د روغتیا وزارت چهارشنبه اعلان وکړ چې نن د یو لوبغاړي ټیسټ مثبت راوتل او په دې سره په کورونا د اخته پاکستان لوبغاړو شمیر اته تنو تر رسیدل په 13 ورځو کې دوه لوبغاړو د کورونا ټیسټونه مثبت وتلی وو پاکستان او نیوزیلند د دسمبر 13 مې درې شل اوریز او دوه ټیسټ لوبې پایلوي د پاکستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په کورونا اخته لوبغاړي د نیوزیلند لخوا په قرنټین کې ساتل کیږي او هر یو به په خکېدو سره خپل تمرینونو ته ورګرځي څو د لوب لپاره چمتو شي
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. که په پیل کې راته ووایئ چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زمخ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او زغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږد ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل